په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري یاست. نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د نجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یاد پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډز وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شجدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په وروستۍ ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال بریدو شو چې روغ ترې ووتله. نوموړې له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپي شوې وه. نږدې دوه میاشتې مخکې د ښځو پر یوې بلې فعالې فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپي شوه. د تاوتریخوالي په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینې سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ درې واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړې فاطمې حیدري ووهل. سبا دغه لیګ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لورته نن د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې لوبه کوي. دغه لیګ د سپتمبر په 24 کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هریرود لوبډلې نیمه پایلوبې ته تللی دي. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. دغلته مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي دغه راز غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقطو غازیوف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کرونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کرونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6 مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کرونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3 ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کلای مک انانی چې خپله هم په کرونا ویروس اخته شوي ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوي نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپل د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوې دي. او د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا ادعارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیل او د دې پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هېواد د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هېواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د دغه شورا ویان فریدون خوزونو لنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هېواد خپل هدف ته رسیدلی؟
ځینې اهداف داسې چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف هغه نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسیو کې رغدول کیږي.
ولې له طالبان سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هېواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سیند څپاندېدو بیا د دې سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بیا کور او نور زیانونه وراړولي، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ د نوبل د طب سګنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایت سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرېده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. لبلې خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن د هند د ملي امنیت له سلاکار اجد دوال سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري به د افغان سولې او د دواړخیزي همکاري او د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاوو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په دویم ورځ به ښاغلی عبدالله د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زمونږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړې، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دیوی سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته به د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمه ییز همکارۍ د جلب او جذب لپاره گاونډي او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلې. خاغلی عبدالله د تیر میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې علي شورا د رسنیو مسول مجیب رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمېر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچي پلاوي یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نه ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر اومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له نولسمې کلیزې سره برابره ده، خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کېږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل په دې تفصیلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه رسیدلې، د 2000 لومړي کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
ویلی سي چې د 17 سپتمبر په جواب کې د حمله شوې وه او بن لادن بالاخره د منځه یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شوله او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړ.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي، لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې، په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلټون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې لاسلیک 200 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې دغه ګروپ نه به د یو استخدام شوي ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولی په آزاده مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تېرېږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی، او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمیر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي، او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې پیغامونه راوستوئ. پیغامونه د همدې خپرونې په انترنت کې درته لولو. د امو سین څپاندېدو په دې سین پر دې غاړه ډیرو سیدونکو بې کور او نور زیانونه وراړولې، خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وس نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پولو ته څیرمه لسګونه کورونه، څو جوماتونه او یو روغتیایي مرکز د سین د اوبو را څپاندېدو ویجاړ کړي. بلکې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زئی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سین پر غاړه د ځپل شوو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د امو سین د اوبو تغیان یې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د امو سین پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو 2-4 کلن او 8 کلن ماشومانو سره د امو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سین له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مره در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیسته، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می بے برخلیک او بے سرپنا سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه گاونډی هم دی، لا ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یو میاشت کې امو سین په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د امو سین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوی اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالا میشه کې تخریبات درې امو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشو چې امو سین زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې بے سرپنا شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره له دې چې امو سین زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سین په شورتې په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې امو سین د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. امو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سین دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریې چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډېر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای مني چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بېځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د نجیبې غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه یې پکې د میرمنو ته یو بخې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابره کړې. دا میرمن وایي د خپل یوازیني 28 کلن زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یې وکړې او هڅه کوي چې زوی خپل د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړي. د نجیبې زوی هم په مالیزیا کې ماسټري اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر ځله په خپلو ګوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینې زوی د سیالانو سیال شي. وڅلوي کلن نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې شل کال وړاندې مړ شوی او په وینای بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وسنډه کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له غو میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
4 سال پیش رفتم مالزیا.
څلور کال کېږي چې زوی مې هلته په مالزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډیره زیاته خوشاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډیر شوق او مینه خوونځي ولستو لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډیره خوښ یم چې خواري مې کړی.
بسیار راضی هستم.
له نجیبې غیبی سره اوس مهال شپږ ویشنوري میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیبې پر وګو ده. نوموړې وایي اوس مهال په میاشتنی ډول ډېر صرافانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشاله ده چې د نورو بې وسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی دی.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د طب جایزه سکال دریو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټ سی ازیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. وروسته له دې چې د جایزې له ګټلو خبر شول دوی عکس العمل څه و. دوی په دې اړه د نوبل ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیلي اسمه سره روانوي.
هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس د 2006 د طب د نوبل جایزې وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی ویروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر پنځه اتیا کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. دی اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل له ویبپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل، د سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی، ځواب مې ور نه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په درېیم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه راپاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته ویې ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي، هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره تلیفوني تماس ونیول شو حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرتا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لورې ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه، په البرتا کې زما همکار د سهار په درې بجې ټلیفون را وکړ چې خبر مې کړي. ډېر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هیپاتایت سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل، په ولس کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې دته یې الهام ورکړ. د زیاتوی، یوه موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لویو ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څیړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څیړنه بشپړېږي، لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو لا پیغامونو
زه سید محمد نیمیرم د بایغس ولایت غورما چولسوالی وست کلان د هرات په دزایسی مجلی لیکیم. نو زما پیغام دی رسی چې موږ سبا نور ته ورسیږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واکمان دي، ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورو کاغذ زما خبرونه دی وره چې خبرې سره رسېږي. زموږ نور مشرانو پورې دا وایي زموږ سره دی کې دا والي صاحب نور ورته ودرګسل جواب نه وایي. رئیس د ماجرو نو معنا زموږ دی کومک وسې دا بېخې د خلک ټکا ټکا دي درې بداله دي. نو
کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غني څخه ډېره موږ کوچیانو ډېره هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکړي، لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې اړوند ځمکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې، هغه ته خو چا دیوالۍ ته راوګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، د ده په بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدی اړوند ځای نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې مو راسته ولې د موضوع په ارتباط. لنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې. وسیق د بادغیس له بالامرغاب لیکلي، امریکا ماته وخوړه، که کامیابه وي نه ثبات او آرامي به وي، جنګ به نه وي. قاسم زوک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې جنګ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي. هر ورځ افغانان وژل کیږي، که چیرې طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربند به اعلان کړی وي. حکومت خو له مخکې د اوربند غوښتنه کړې او له خپله اړخه یې هم دې کار ته تیاری ښودلی، نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدالنافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې نامدي زیاتیږي. له دواړو لورو څخه غواړو چې اور بند وکړي یا لږ تر لږه دې شخړې کمې کړي. عبدالله مبین له هلمند لیکي 19 کاله امریکا جګړه ونه ګټله، ناکامه شوه، افغانانو ته هم ډیر مالی او ځانی زیانونه واړول. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول، پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلې وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونۍ زی خبرونه مه هیروي. که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونۍ زی خبرونه مه هیروي چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه وروسته در تخبرو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. زما همکار اسدالله لودین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په خاطر شپه د شهر صفا ولسوالۍ په دمانده امنیتی پوستا کې رامنځته شوه. بلورته د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماینې وې چاودنې یو ښځه او دوه سړي وژلې دي. د کاپیسا امنیت قمندانۍ وایي چې دغه کسان نن سهار پر لار وو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ. د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر وخت ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6 مثبت راووت. د آذربایجان لوی څرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمن سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو ویشتلی. او د ایټالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږلا چې و اوسیدونکي په قاچاقي ډول راوړې وه.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړه لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوې. د دې سیالۍ په پرانست غونډه کې لسګونو لوبغاړو د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د فوټبال د غوړه لیگ په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور او جوزجان لوبډلې برخه لري. ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې. په الف ګروپ کې د هرات، بامیان او جوزجان، او د غراس په بی ګروپ کې بیا کابل، بلخ او غور لوبډلې دي. یادې سیالۍ 9 ورځې دوام کوي. اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو بلډ کې نن سیمور غلبورز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده، ځکه ګټونکي لوبډله به نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. سپین غر بازان او طوفان هریرود لا لوراب دي د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي. او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایټ رایډرز له چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې د 55 منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی لوبډلې په لومړي توپهنې سره د سلورو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 104 نوي منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا د هدف پوره نشو کړی. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټوله لوبډله وسوځیدله او 186 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دري او خسته اصطلاح ده، زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري. او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم. زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم. زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسي جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر ای نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیه په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولیدل. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي ته واچوو. شیروا باندې برابره کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځته کړ؟
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا اوسنۍ عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړ. بیا وروسته په 1402 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډین ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي. دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډېر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښانو، ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې چیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پانتون د کمپیوټر ساینس د پانځي استاد سهیل مختار راکوي.
دا اول ځل د پاره په څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړ. ابکاس د لاسی محاسبه کولای شي. بیا وروسته په 1402 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ چې هغه کولای شو د محاسباتو کې. خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم دا په 1904 کال کې جوړ شو. د ماشین کولای شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبه د 200 کې کول. کدا پلاس باندې انجنیرانو کړه وای نو تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر اند کمپیوټر. دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل 1901 کال کې یو کمپیوټر د انستال کو انټرکانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. خو متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات ته دوا چې نه به په 1993 کې دا مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې دا بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خان راغلی 1901 کال نه راغلی. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څانګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړه شو. ورپسې په ننګرهار کې یو څانګه د کمپیوټر ساینس جوړه شو او اوس په تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي، چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وی سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره. ته خپل کمپیوټر سره ته کوی چې د سافټویر راوتی دي، مثلا ته په خپل زندگی کې یو ډیر نارمل مشکل لري، کمپیوټر سره ډیسکس کړه، دستي د حل لاره درته کوي. داسې خلک دي چې پوی پوی دي استفاده کوي د گیم لپاره، داسې خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، داسې خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت هم فرقی. نو هغه وخت کې که چا استفاده کا وروره ما ته قطه کی راکه او چې زه فلم پکې ګورم، مثلا چې شای غټي دشي به ویلي، نو سړی راغی بیا در وایه هغه دسې شای لره دسې قاتیږي. ښه کمپیوټر خو اول خو موږ هم پې بونو یعنې قاتیږي، خو ډېر شیان قاتیږي. نو ته چې غواړې په دې نه پوهېدې چې دا سټارټ څه رقم شي. نو په هغه وخت کې د خلکو نظر داسې و، او اوس د خلکو نظر داسې د مثلا علمي سطحه باندې درته راشي کنه درنه پوښتنه کوي چې مثلا ما ته دغه شی پکار ده کنه. کوم نسل د کمپیوټر لري بیا ته ورته وایي، فرض که مثال وم ده تم ده چې ډېر قیمتي دي، څومره ریم لري، څومره هارډ ډرایو لري، څومره ګرافیک لري، بیا په هارډ ډرایو کې ایس ډي لري. اوس درته راځي ښه پروفیشنل طریقې سره درنه پوښتنه کوي، درته وایي چې مثلا ما ته دغه نسل کې پکار ده، دومره مشخصات دي، او زه خبر یم چې ریټ یې څومره ده، له ریټ نه هم حتی خبر یم.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلی شو، چې یوته ډیسکټاپ او بلته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو، خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای ښی وي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و، هغه وخت زبړه کایو. نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دې منګ او خې سو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول. نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې وروره دا څه شی دی؟ ستا هر شی پام دی کیږي، دا خو یو عجیب خو دی شی ده. هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیر وو، یو ډیر عجیب احساس راته کېده دا به څه رقم شی. خو بیا دغه مهرباني وه چې هغه کمپیوټر ما ته راکړ، بیا ما ته ویل دا خلاص کا استنبال کا، بیا خلاص کا، بیا استنبال کا. نو په هغه شکل چې موږ آهسته آهسته په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه کړ، هغه وخت کې څلور ایم بی ریم وو، سم به ورته ویلې، سم یو ایم بی، دو ایم بی، څلور ایم بی. هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره.
بیا اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس وګوره، دغه خپل لپټاپ راغلی موږ سره، دا اوس نوی لیټسټ ماډل دی، ایئر بوک ورته وایي.
تاسو خلاص کړئ
دا لپټاپ موږ جوړو.
کدار ته وایي چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي؟ البته کارونه خو زیات دي، دغه مهم کارونه مونږ نه راځو.
د کمپیوټر څه دی؟ اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی. په دمه باندې ماشومان گیم کوي سي، کارټون کوي سي، ټایپینګ پر باندې کوي سي، لیک لوس پز دا کوي سي. هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم ترې استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې، د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي. د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي، دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. مثال په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی،
باید همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخله شي، خصي پاک صفا سرویس شي، په کیمیکل او ماده سي. دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک چې هغه مسلکی وي، پاک صفا شي، منظم شي، هغه نو وروسته بیا هغه استفاده کوي شي.
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاشتې پس کمپیوټر انجینر سره
ورو دي. ما زیات مصارف نه راځي، 500 لزر روپی خو دیغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابیږي نه. که چیرته سم مشکل پکې، مشکل به امره فسی، زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبرو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
دا چې بیلابیل کمپیوټرونه لنج دې څخه وګورو، د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو. هلته داسې دوکان ته ورغلو چې له لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل. د دوکان خاوند ضیاء الحق نومېده. په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پوښتلي دي.
په مختلفو مشخصاتو، په مختلفو ماډلونو، په مختلفو رنګونو، په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي. د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي.
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو؟
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کېږي چې جګ مشخصات لري، جګ ماډل اوسېږي په هره کمپنۍ کې.
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي؟
ښه مشخصات د دې پروسیسر، د دې ریم او د دې ګرافیکي کارونه سیدا اجرا کوي. دا لپټاپ هغه ته ویل کېږي.
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل، مګر د آر یاوې توضیح غواړي. تاسو ویل چې د کمپیوټر رام ده، کنه په دې اړه معلومات راکړه.
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کېږي، او بل هارد ډرایو ده چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره، چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کړي او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي، دغه ته هارد ډرایو ویل کېږي. او نور ګرافیکي سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي، او نور د ڈیزائن، د انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالیږي. کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې، په سرعت کې، په خایست کې، په تصویر کې، په هر شي کې فرق راغلی دی.
بله، هغه قیمته کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده؟
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي، او قیمته سیدي په نوي کې دي. 5000 افغانۍ نه شروع، آن تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې. او نوي سیدي 40000 افغانۍ نه شروع، تر 2.5 لک افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي.
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو، دا ډیر مینېږي کنه. په دوه کې څه توپیر؟
عین ماډل، مطلب په هغه ماډل کې ډبل هم راځي، نازک هم راځي. بعضي خلک هغه نازک خوښي، د دې لپاره چې سپکي، وزن کم ولري، دغه لپاره خلک خوښي.
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه، د کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي؟
اکثره مال له دوبۍ نه راځي، له امریکا نه راځي، له اروپا نه راځي.
تاسو یې د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی؟ دغه اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی.
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی تی هغه د منځ وسایل چنج سوی، بدل سوی کنه. څنګه دلته هم د کوم کار کیږي؟
اکثرت خلک هم داسې کوي چې اموال سره رالته انتقالی لتکی نه ونیسه تر کمپیوټر پورې هم دغه سی هغه پکې راضی.
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوی دي پرزین دي بدل سی؟
او دا سیدا باید کارتن اول معلوم شي، کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی. دویم قدم کې دا ده چې تاسو باید د دې سیل نمبر له ویب سټ کې چک کړئ. اته ویب سټ کې ورکې تاسو خو هیڅ د دې څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده، آی استعمال سوای نه دی استعمال سوای، او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونی سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته، دا کمپیوټر نوای ده کنه، د اطمینان لپاره.
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتلل. چا کمپیوټر اخیست؟ څوک په قیمت نه جوړیدل، بیرته روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته غوږ شي.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم ځاته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم یې 8 جی بی وي، هارډیسک یې تقریبا 256 ایس ایس ڈی وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه رادیو برنامې دي، تلویزیونی برنامې دي، یا پونزی دي، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي، بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوری به وي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاره.